سلامونه او ستړي مسی. وخت په پېښور کې د ماښام 6 بجې شوې. د مشالډو په خبري غړي کې موزا عبدالحق کاکړ هرکلی کوم چې له داسې روغ ټول خوشاله بس. په دې غړي کې مو د سر خبر پوچلاغ کې د پولیسو او نورو کسانو ترمنځ نښته او باغ کې وژنې، د دې تر څنګ عوامي نېشنل پارټي لفظه خلکو کندیزا غونډه رابلل، او د جنوبي وزیرستان د خلکو د ممکنه وزي عملیاتو په اندېښنې، او یو شمېر نور رپورټونه به هم لرو. د پیل بل خبر سرټکی، نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاغ کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ په یو نښته کې څلور پولیسوال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې د روسیې لخوا پر یوکراین پر یرغل راوروسته د 8,450 اولسي وګړو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل، نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاغ کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ په یو نښته کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو داوا ده چې په نښته کې درې وسلوال هم وژل دي. پېښه د پېښنمي په وخت هغه مهال وسوه چې تر اګریزت پولیسو د کوچلاغ یو جمعیت ته د تلاشۍ لپاره ورغلي ول. په کوټه کې د پولیسو له دفتره جاري سوی بیان وایي په پولیسو د جمعیت له دننه ډزې وسوې چې په نتیجه کې څلور پولیسوال ووژل شو. د پېښې زماري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تر دې لمخه د اپریل په 9 په کوچلاغ کې وسلوالو د پولیسو په ګرځنده ډلې ډزې کړې وې چې پکې دوه پولیس سرتیري وژل شوي وو. چارواکي وایي د هم هغه پېښې په تړاو پولیسو د نن سهار کاروایی کړې ده. پرون هم د کوټې په کنداري بازار کې په یو بومي چاودنه کې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان وژل شوي ول. د کوټې د پیش ځماري بلوچ بلتون پالی ډلې منلې و. عوامي نېشنل پارټي د مې پر درېمه نیټه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د ګوند مرکزی مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی پرون په ټویټر باندې لیکلی د کانفرنس لپاره د ګوند د جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ کړي چې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکوي. تر دې اعلان وروسته هم پرون د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر احمد ولی خان په پېښور پریس کلب کې له میډیا سره په خبرو کې وویل چې په دغه غونډه کې به په وزیرستان کې پر ممکنه پوځي عملیاتو هم خبرې کېږي.
پاکستان کی جو تاریخ ہم دیکھیں،
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزونه تر اوسه پوری مذاکرات هم بدنامه شوی او اپریشن هم بدنامه شوی. کته د مذاکرات خبره کینو دا قامت تر سره نه منی. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شوی نو هغه شان اپریشن هم تر سره دا قام نه منی.
په پاکستان او په ځنګل ډول په خبر پښتونخوا کې په دې وروستیو میاشتو کې د نام نه پیشي اندېښنې راپارولې دي. د اپریل په 9 د پاکستان ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې وه چې په هغه هیواد کې د زیاتېدونکي ناامنۍ ختمولو لپاره به کوټلي پوځي عملیات کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې شې دي، خو تور پوری کوي چې د هغه هیواد خاوره نن هم د پاکستان پر ضد د ترګري لپاره استعمالې شي. خواجه آصف له امریکا ژغ سره په ځنګړې مرکه کې چې نن خبره سوي زیاته کړي چې په خپل هروستي سفر کې د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د جنگیالوی په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړې وه. د دې په خبره طالبانو ډاډ ورکړی وو چې د دوهې تړون په رڼا کې به خپل خاوره د بل کوم هیواد ضد استعمالېدو ته پرې نشتی. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې د امریکا پاتسوی یو شمیر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ترلاسه کړی دي. نو مړي زیاته کړای چې د معلومات پر اساس په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت او نیټو پر ضد د ټي ټي پی د او او اتو زرو په منځ کې جنگیالو د افغان طالبان سره مرسته کړې وه، او د پوینا هم دا وجه ده چې اوس د دوی له افغان طالبان سره ملګرتیا جوړه شوې ده. په وروستیو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا په تیر بیا په قبایلي سیمه کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې د زیاتره ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر های کورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تروین ایلیاس د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له چوکۍ څخه نااهله ګرځولې دي. نوموړي ته د عدالت تر خدمتو پورې سزا واورول شوه. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وایي چې عدالت تر هغې وروسته وزیر اعظم د توهین عدالت په تور کې وروغوښت چې کله نوموړي په یوه اولسي غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلې تور پورې کړ. دوه کسیزه جرګې د اپریل 10 نیټه سردار تنویر ته نن توهین عدالت په قضیه کې د دې لپاره ورغښته او چې هغه د سرګندو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د قانون لمخې په توهین عدالت کې سزا سوی کس تر 15 کلونو پورې په انتخاباتو کې برخه نسی اخیستلای. د ملګر مرتون د خړو پروګرام پروند اپریل پروند ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک له کمی سره مخامخ دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیايي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي ادارو ملګر مرتون پر شجنه کارکونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو ادارو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی. تیرونی د ملګر مرتون مرستو د همغږي ادارې او چاویل ول چې دروان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشیر مستپاره څه د پاندې 2 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه یوازې 15% ورکړل شوی دی. او رسې خبردار چې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي چې د روسیې لخوا پر یوکرين تر یرغل راورسته 4000 او بخشي 8450 ولسی وګړي د وجل کې دوه تستیک شوی دی. او ایچ سی آر ایچ نن په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې د 2023 کال فروری له 28 چې کله روسیې پر یوکرين یرغل وکړ، د روان 2023 کال د اپریل تر 9 پورې د 8450 اولسی وګړو د وجل کېدو او د 4244 د ټپ کېدو په خلاصوي کمشنري زیاتوي. باورې ده چې د مړو شمیر به تر دې ځکه هم ډیر زیات وي چې په ځینو سیمو کې د جګړو لامل ورته معلومات نه رسیږي او د ځینو رپورټونو لا هم جاج اخلي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کوټه کې په 13 باندې 24 ساعتونو کې په مختلفو بریدونو کې د شپږو پولیسانو په ګډون شپږ کسان ووژل شوي دي. په صبح کې له 13 ورځې راهیسي امنیتي وضعیت بیا خراب شوی. کارپوهان څوک ذمہ‌وار ګڼي؟
دی په خبر افغان پالیسی بدلې امارت ته چې د دې کومه ملګرتیا د دې بدغینه لاسو چې دی نو چې تر څو پر هغه سپورت د جاري دلته دا اسې نمایشي په شنو نه دي نه اسکه سم ګټه تر لاسه کیږي.
تاسو په غلطي سره یو بل رغواوري دي د غشغ بیا درته اورو او راځو دیته د په کوټه کې په تیرو د کوټه رغ ته راځو. په کوټه کې په تیرو څه د پاسه څلور ساعتونو کې په مختلفو بریدونو کې د شپږو پولیسانو په ګډون اته کسان وژل شوي. په صبح کې له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي وضع بیا خراب شوی. کارپوهان یو څوک ذمہ‌وار غني؟
مسله موجوده ده د شرګردي ورتوای یا مسله ګرو ورتوای او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټيليجنس ادارې هغه ناکام دي او په دې په واقعیت کې
دا عوامي نشلګوند حکومت لوخا په وزیرستان کې د وسوالو ضد د ممکنه عملیاتو تر فیصله وروسته د مې پر درې منټه ټول ګوندیزه کانفرنس را بللې. په داسې حال کې دا چې پښتون ملت پال ګوندونو وارلمخه د دغه سي عملیاتو مخالفت کړی دی.
خبر افغان پالیسی بدلې امارت ته چې د دې کومه ملګرتیا د دې بدغینه لاسو چې دی نو چې تر څو پر هغه سپورت د جاري دلته دا اسې نمایشي په شنو نه دي نه اسکه سم ګټه تر لاسه کیږي.
او نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو کارپوهانې کارکړدګي څنګه ارزوي؟
ارجه محاسب سنا سم مشکلات کا بکڑی کو ددی نشکمه تمو او چې کو ډیر لز جماعتونه دی هوټل پاکستان چلولې په خپل دا غنم چې دی ډیر خونه چلول.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سم د ریپورټونو برخه ترا دو د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې 13 شپه د مشکوک وسوال پرزه د عملیات پر مهال څلور پولیسان او درې وسوال وجل سوي. د دې پیښې زموري وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان باندې پولیس د عملیات تر هغه وروسته وکړل کله چې د اپریل پر 9 د کوچلاخ په سپین کلی کې د پولیسو پر ګرځند ډلې ایګل سکواډ د سرګند وسوالو برید وکړ او دوه پولیسان یې ووجل او یو یې ژوبل کړ. په ځوابي ډز کې یو سوال هم وجل سوی وو. په دې اړه د ایوب تن ریپورت اورو.
په کوټ کې د ترګری زد د پولیسو په وینا چې د کوټ څخه 25 کیلومتر لري و شمال لور ته د کوچلاخ په سیمه کې برایش په ناوخته د ترګری زد فورس یعنی ایټیپ د نصرګند وسلوالو کسانو په ضد عملیات کړی دي چې لامل یې څلور امنیتی سرتیری وژل شوی دي. په کوم کې چې علي اکبر، فیض محمد، محمد جاوید او چنګیز خان شامل دي. د ایټیپ په خبره د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال کسان هم مړ شوي دي. خطر وسه پوریش ناخت ندی سوی د ترګری ضد پولیسو د ای ټی ایف د برای شپې عملیات په داسې وخت کړی دی چې کله د اپریل په نهمه نیټه د کوچلاخ په سپین کلي کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ګرځنده پولیسو یا د ایګل سکواډ پر ځوانانو باندې ډزې شوي وې، چې له امله د ایګل سکواډ دوه غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی وو، څوک چې اوس هم د کوټ په سی ایم ایچ هسپتال کې بستر دی. دلته پوښتنه دا ده چې ولې په بلوچستان بیا په خاصه توګه په کوټه ضلع کې پر پولیسو او عادي وګړو باندې په دا ډول بریدو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه مشکله د کوټې خبریال جلال نورزی څخه وپوښتل، نو هغه د دې ذمواري د حکومت پر تګلاره باندې راوړوله.
دا ټول د دې ناکامیانی د پولیسو د ادارو د حکومت دا ثابتوي، د دې د غفلت په دې اول هم نشاندهی کوي چې دغه مسله موجوده ده، د شتګردی ورته وایي یا مسله ګرو ورته وایي، او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټیلیجنس ادارې هغه ناکام دي او په در په واقعیت کې جنوب کار خدا و چې کم از کم په شارو کې د دغه واقعیتو مخنیوي سره چې پاغه کې دي ناکام دي، او بیا په انده وخت کې دغه ټول حالات واقعیت نشاندهی کوي چې نور به هم د شار خلګ یا فورسز د داس واقعیت سره مخامخ، خصوصا په دغه مساجد او په دغه بالکل د لوی سره نظر انداز دي.
یو ورځ لمخه یعنی د اپریل په لسمه نیټه د کوټ په کنداري بازار کې د پولیسو یو موټر ته چیرمه چې کومه چاودنه شوی و، د هغه په نتیجه کې د یوې ماشومې او دوو پولیسو والا په ګډون څلور کسان مړه او نونس نور ټپي شوي وو. د کوچلاخ پر نننۍ پېښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو او د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو سخت خوشنۍ ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د ترګری ضد پولیسو یعنی ای ټی ایف د جرأت او بہادری نوې مثال جوړ کړی دی. په کوټه کې د اپریل په یولسمه نیټه په جاري سوي جلا جلا بیانونو کې دغه جګپوړو چارواکو زیاته کړې ده چې د ترګری ضد په جنگ کې ځانونه قرباني کول د کام هیروګان دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای لخوا د کنداري بازار د چاودنې ذمېداري قبله شوې وه.
تاسو مشال ریډیو اوري. عوامي نشتل ګوند وایي دوی په قبلي سیمو کې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه په اسلام آباد کې په درې مهمۍ ټولګوندیزه کانفرنس راغواړي. دوی وایي د دې کانفرنس هدف دا معلومول دي چې د ترګري مخنیوي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان باندې ولي عمل درآمد نه دی سوی او په لارې څه خنډونه دي. د دې ګوند صوبای مشر امل ول خان د اپریل په لسمه په پېښور پرېس کلب کې لرسنوي سره خبرو کې دا هم ویل چې په یاد کانفرنس کې به دا خبره کوي چې له وسلوالو سره د سولې خبري یا پرزد اپریشن دواړه بدنامه شوي کارونه دي. د دې په خبره د ترګري مخنیوي لپاره باید په نېشنل اکشن پلان پورا عمل وسی. په دې اړه د شانواز ترکسي رپورت اور.
عوامي نېشنل ګوند د مای په درېم اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې را بلل اعلان کړی. د اپریل په لسمه د ګوند مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان هوتی د خپل ټوټر د لارې لیکلی د کانفرنس لپاره د میا افتخار حسین په مشرۍ کې کمیټه جوړه شوې چې د سیاسي ډلو ترڅنګ بیلابیل فکر لرونکو خلکو ته دعوت ورکوي. د اعلان وروسته د عوامي نېشنل ګوند په ټوټر د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان یو ویډیو هم دوی خپره کړې ده چې پیښور پرېس کلب کې میډیا سره په خبرو کې ویلي دغه کانفرنس کې به په اعلان شوي عسکري اپریشنونو خبره کیږي.
پاکستان کی جو تاریخ هم دیکھے 70 سے لے کے ابھی تک
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزونه تر اوسه پورې مذاکرات هم بدنامه شوي او اپریشن هم بدنامه شوي. کته د مذاکراتو خبره کینو دا قامې تر سره نه مني. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شوي نو د هغه په اساس پښتون قام کې چې کومه مایوسی راغلی ده نو هغه شان اپریشن هم تر سره دا قام نه مني. هم دا دوه خبرې چې ټول ګوندیز کانفرنس کې به مختره وړو او کوشش وکړو چې د پاکستان سیاسي ډلې په دې متفق کوو. دوه خبرې دي، اول دا چې په نېشنل اکشن پلان دی پوره په پوره عمل شي. کده اوسه پوره نه دی شوی نو ولې نه دی شوی؟ څوک په لار کې خندونو دا غوی په ضد عملیات شي.
کون کون بیچ میں رکاوٹ تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے.
نیشنل ایکشن پلان یا د قومي عملداري منصوبه په کال 2014 کې منظوره شوه. دغه منصوبه د لاندې د ترګرو اړې ختمول، نصاب کې بدلون او ځینې نورې خبرې هم لیکل شوې. خو د ایمل ول خان په خبره چې په دغه منصوبه پوره په پوره عمل نه دی شوی، یاد ګوند ته څوکړو راسي دا بیانونه ورکول چې په خیبر پښتونخوا کې ترګري یو بار بیا شروع شوه او په زیاتېدو هم ده. خو هغه وخت په صوبه کې ناست د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دغه شان تورونه رد کړو او دغه بیانونه یوازې د سیاسي مخالفت په بنیاد ګرځولو. دا وخت په خبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګری پیخي په زیاتې دودی نو کداغه کانفرنس وشي او دا خبره په کې مخ ته راشي چې آیا اپریشن دی وشي یا دی ونه شي او یا بیا اپریشن باید څنګه وشي نو د سیاسي ډلو نظر یا تجویزونه کله په پام کې ساتل کیږي صحافی او ضیاکار طارق افق د مشال ریډیو همدغه پښتنه داسې ځواب کړي
یقینا دا خبره صحیح ده چې کله موږ اپریشن زربیاس په کوړو یا رد الفساد مو کړلو دا یې په نتیجه کې کوم دې دومره شولو چې دې نه دا چې کوم دا ترهګرو نو دا غي موجود کی چې کوم نو هغه دلته نه ختم شو را خو دا کاروایان چې کوم دې کنه هغه بیا هم روانې وي لکه موږ دا ویلو چې یاره دا فوجی کاروان چې کوم شي وی دي یا پرشنه شي وی دي نو دا غي مونږ ته سل فیصد نتایج مخه ته نه دی راغلي نو دا څنګه د شهر د کاروان چې کوم دي چې کوم د دینه مخه شي وی دي فوجی اپریشن نو هغه بس په طرفه تور باندې شي وی دي پای کې د سیاسي جماعتونو یا حکومتونو ته نه شامل
ایمل ولی خان په خپل خبرو کې د ټول ګوندیز کانفرنس ته اعلان او ایجنډې نه علاوه هم ځینې خبرې کړي چې په کې دا هم ویل دي عام انتخابات په 8 اکتوبر په ټول ملک کې وشي او د سوال وکړه چې په پنجاب کې به وخت انتخابات اعلانېږي همدغه شان اعلان د خیبر پختونخوا صوبې د پاره ولې ونه شو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
اغم لدی موضوع سره تړلې یو بل موضوع دا غدا چې د پاکستان د ملي امنیتي کمیټي په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو د کولو فیصله د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو اندیشمن کړي دي ځکه خلک وایي چې دوی وار لمخه د وسوالو زده عملیاتو لکبله کړهونه لیدلی او وېره لري چې بیا عملیات وسی نو ځنه بیا بیکوري او نور کړهونه ته مجبور سی په جنوبي وزیرستان کې په شاوخوا د ولسیزو کې په وار وار فوجي عملیات سوي او دا محل سیمه له وسلوالو پاکه د خو وخت نا وخت پیشې پکې کېږي تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورت کې
په دغه باراکشه د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ مشر رحمت شاه مسجد ویایي
چې په وزیرستان کې د څمندراسا حالات سره ډېر کړکې چاندای طالبونو بریزینا کوي او کله پاکستان فوج بریزینا پې کوي میزو دایي چې کیمو طالبون دي د پاکستان فوج ریاست په خپل وروستلې دي د مشر فیض امید یې دغه وروستلې دي چې د مذاکرات په نومه باندې ونن قاده سره ولي کا سره ویژني میز په دښ کور نه ولري خوب د میز حوام ته چې کاسه نقصان وو د دغه وو میز ان شاء الله مزمت حقاوی او بل د اپریشن جمع کیږي دا خوره د افسوس خبره دو چې تنزل اسکولا وزیرستان په دغه نو مورته خالی پوته سو کورینا لانکسول بازورینا لانکسول عوام مرسخ اونن بیا هغه خبره کوي میز نه دا جنگ مانی او نه دا جنگ دای دا د ډالر د غټل د پورا دایو گیم راووندای د میز د پختون تاسو مومنت یو ورکر زمدای چې میز د خپل سینې په پری کې خود تا وو میز اجازات ونه کیا
د سویلی وزیرستان لوور ضلع عوامی نیشنل ګوند او ولسی پاسون یو مشر ایاز وزیر ویایي چې د وسلاوله په خلاف پوځي عملیات د پورا خلق پلا سیما پرشولې ته تیار نه دی
وزیرستان یا یور دا خبرې کیږي چې اپریشنی نه کیږي چې هغه دی خالی کې دازي خالی کې هیڅ دا ته ریلی چې دای په حالات کې څنګه اپریشن کرای شي چې په کوم حالات کې څوک په علاقې کې نه وي خود وزیرستان کوم ان شاء الله د علما کرام د ملکونه د سیاسي خلک د سیول سوسایټي 1.0 ایجنډا دوره دا د څه نش په تر سره در په در ګرځول ته نظر کوي چې په دانان صاحب منګای دور کې چې د نش پر سره د عزت کوي نو د وزیرستان بادشاہ بادشاہ نر سزا زور ور مشر کسر دا په تیار کې چې نیو په دغه باندې موږ کې کومي ځو اجراتونه کې د خپل علاقو خالی نه کی دا خوره د نیو دغه مشه چې په خیرات کې نه درو کړی دی په یو وزیرستان کې بالکل د سیستم او خلې دی وخت د شاک دان یو وکا اصلا باندې پابندي وا خو هیڅ بیا یو څه دا چې دا اصلو په کورینا کې څه سره نه ویل کې په بازار کې چې نمایښ شهري دی نه دا یی چې اصلا باندې دا بالکل پابندي ولا کوي
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان کې پوځي عملیات او په وانا بازار کې په وسلې ګرځاولې بندیز په باراکشه د پولیسو مشر شبیر حسین سره تماس ونیولې هغه وویل
اصلا اوس باندې د پښتو د مخالفو نسله نسله وړي بالکل دا څنګه منست دا داسې چې د اپریشن نه نهسته چې اپریشن ډیسیژن سره لا فیصله سي اپریشن کې ویل کېږي
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکو دا هم وویل چې کا پاکستانی حکومتي چارواکیو د وسلاوله په خلاف پوځي عملیات په وخت د سیمې خلکو ته د وتلو وویل بیا به دوی په لوی احتجاج روس پورې کول بنه به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
اوم لدی موضوع سره تړلې بل رپورټم درورو خطر دی لمخه د اعلان او کوز د مشال ریډو د خبرونې تاسو کولای شئ د مشال ریډو په ویب سټ باندې په ژوندې بڼه باندې واوري چې پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام او که تاسو غواړئ چې ویډیوګانې وګورئ نو د مشال ریډیو د فیسبوک سره سره تاسو انسټاګرام ته هم تللی شئ او سره ځینې ویډیوګانې او رپورټونه په ټویټر باندې هم تاسو ته ترلاسه کیدای شي او سره تاسو په یوټیوب باندې هم د مشال ریډیو ویډیوګانې او مرکه او شننې او ریدلای سي نو تاسو دا ټول تعقیبولای سي او هم دې موضوع سره تړلې خبره دا چې د ملي امنیت کمیټې غونډه کې دا ممکنه پوځي عملیات په خبرګون کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو خپل اندیشنې څرګند کړي او وایي چې وزیرستان یا نور پښتون مشت سیمو کې وړاندې هم په وار وار عملیات شوي خو دوی په خبره ترګری ختم نه سو دوی دا وایي چې نن باید عام ولس نور د جنگ خشاک جوړ نسی تر ورځې پارلمان په غونډه کې د جمع اسلامي سېنیټر مشتاق احمد خان وویل چې د وزیرستان ولس په تیر ولسیزو کې د پوځي عملیات لامل سخت اغیزمن شوی دی نو باید حکومت هغه ځای ته ګوته ونیسي چرته چې ترګری ختمې شي تفصیل به د عمر وزیر پر رپورت کې وورو
د تیرې جمع په ورځ نېشنل سکیورټي یا ملي امنیت کمیټې په غونډه کې سیول ملیټری مشترکه پریکړه کې وسله والو له منځه وړلو لپاره په 15 ورځو کې نېشنل اکشن پلان بیا پیلولو هوډ څرګند کړ د دې پریکړې پس یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ممکن عملیاتو په خبرګون کې اندېښنې څرګندې کړې د اپریل په 10 د پاکستان پارلیمان په مشترکه غونډه کې د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد خان وویل چې وزیرستان کې نور عملیاتو اجازه نه ورکوي وزیر اعظم صاحب تشریف فرما دے ملی امنیت کمیٹی وزیرستان کے دا عملیاتو فیصلہ کڑے وزیرستان کے ترنن پورے ہوا معاہدے شوے او یو ویش پورے عملیات شوی وزیرستان کے فوزی عملیات مونگتا دا منلو وڑ ندی وزیرستان خلق نور ستڑی شوی وزیرستان برباد دے ز وزیر اعظم توایم چ وزیرستان خلق به هیڅ فوزی عملیات قبول نکړي حالت د تعلیم ضرورت ته حالت خلکو ته صحت تعلیم او روزګار ضرورت ته وهغه کې عوام کو روزګار چاهیے د شمالي وزیرستان د پارلیمان استاد او ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوډ وای چې د عملیاتو په ځای د وسلوالو منځوړلو لپاره حکومت په خپل پالیسو نظر ثانی وکړي نوموړی د خپل ګوند لخوا په یو بل بیان کې هم ویلي چې فوز او حکومت د ولس اعتماد بایللې که سلا پرشنونه هم وکړي ولس په باور نه کړي
مذاکرات خبره هم مونږ خپل خبره په جار کړه دا اسمبلی په فلور دغه مخالفت کړو اوس د پرشنونو کیسه چې کوم دي کوي نو هغه زما ټول سټېټمنټس څنګه ګرونه په اسمبلی په فلور باندې موجود دي مونږ مخکمه کوله مخالفت کړو اوس هم مخالفت کړو چې سو پر کلیریټی نه راغلي دا سپورټ د کمزې نه روان دي دا غزي خلاف دي څه قدم پورته کوي نه نو دا ځان ته پرشنونه کوي د مخکمه کړی دي د خپل افغان پالیسی بدلای امارت ته چې د دې کوم ملګرتیا د دې بدغینه لا سوچتای نو چې تر سو پر هغه سپورټ د جاری دلته دا اسې نمایشي پرشنونه نه دي نه اس کیسه ګټه تر لاسه کیږي
دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان په خپل بیان کې ویلي چې تر سو ترهګر واپس راوستلو او دا غوي سہولت کارانو ته سزا نوي ورکړل شوی او د قانون منګولو ته نوي سپارل شوی د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکوي چې پښتانه یې بیا خشاک جوړ شي د پاکستان فوج مشر جنرال سید آسف منیر د مارچ په 14 جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلی ول چې په بشپړ ډول د ترهګرې تر ختمې دو پورې به وسلوالو ضد جنگ ته دوام ورکوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د عمر وزیر له ریپورت سره د خبرونو یاندې ریپورتونو هغه برخه چې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه ول هغه په دې ځای تړو خو د عملیاتو یو بل موضوع هم را سره دا واغه ده په سند صوبا کې هغه ریپورت راځو د سند او پنجاب صوبې په پوله کچینو میسمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی دي د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعات وزیر عامر میر د دې عملیات په اړه مشارې ډول د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ د ملي امنیت کمیټه په غونډه کې شوې. د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په عملیاتو کې مل دي. بلخوا د سند پولیسو مشر آی جی سند غلام نبی میمن بیا وایي چې د غلو پر ضد عملیاتو کې دوی جدیده وسله او د معلوماتو لپاره ډرون هم کاروي. د غلو پر ضد عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې په یاد سیمه کې د مودی رئیسی د پیسو لپاره د خلکو د تښتونې پیښې مخې ته راغلي. پولیسو په وړاندې هم د غلو پر ضد عملیات کړي دي. آیا د عملیات په څومره ګټور وي؟ تفصیل به د نیاز علي په رپورت کې واورئ.
د پنجاب صوبې نگرا حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل د غلو پر ضد د عملیاتو پریکړه ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه. د اپریل په نهمه د سنو پنجاب پولیسو په ګډه د غلو پر ضد عملیات پیل کړی دي.
کچے کے علاقے میں نا لوگ یہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر تاوان مانگتے ہیں.
دی وای په کچنو میسمه کې غلو خلق تختوی او بیا تر قلنګ یا بتغواړي. د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شاهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې و. خو هغه وخت د پنجاب پولیس په لاهور او اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج لامل مصروف وو. نو اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات پیل کړی دي. نو موږ دا پریکړه کړې چې دا عملیات باید یو ځل وشي او هلته پولیس خپل شتون وساتي. امیر میر زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د سنو پنجاب پولیسو سره رینجر ځواکونه د بختر بند ګاډو سره هم برخه اخلي. بلخوا د سن پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن د اپریل په نهمه د کچی سیمې دوره کړی او هلته یې په عملیاتو کې برخه اخیستونکي پولیسو عسکرو افسرانو سره لیدلی. وروسته له هغې خبریالانو سره په خبرو کې آی جی سن ویلي او د غلو پر ضد عملیاتو کې موږ جدید وسله او د هغوی د معلوماتو لپاره ډرون هم کارول کیږي.
تو هم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھی کوئی ایسا سولوشن نکالے.
دی وای چې موږ پورا هڅه کوو چې د دې مسلې په مستقل توګه حل راوباسو. د دې سیمې د غلو پر ضد په وړاندې هم وخت په وخت عملیات شوي. خدا عملیات لږ بدل دي. دا ځل د پنجاب او سن لخوا په ګډه عملیات کیږي. د سن په دریو ضلعو کې د غلو معلومولو او په ضد کاروي لپاره ډراون هم کارول کیږي. ورسره موږ جدید وسله پولیسو عسکرو ته ورکړی ده. ولې چې زموږ بکتر بند گاڑی چې کله حل تزي نو هغوی هغه هم په نخه کوي. د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن زیاته کړي چې دا ځل به د غلو تر ختمېدو پورې عملیات روان وي او پولیس به په یادو سیمو کې خپل شتون ثابتوي او قانون به عملي کوي. د سن او پنجاب په پوله په کچنو می سیمه کې د غلو پر ضد لدی وړاندې هم څو ځله د پولیسو عملیات شوي چې پولیسو پکې غلو د وچلو او هغوی ته د لوی تاوان رسولو دعوه کړې. خو بیا هم غله په یادو سیمو کې راښکاره کیږي او د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې د غلو پر ضد تازه عملیات به څومره ګټور وي؟ په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان وایي چې د کچې غلو ته د لوړ پورو سیاسي او د سیمې خلکو مرستې حاصل دي او سیاسي خلک د کچې غلو د خپل سیاسي او نورو مقاصد لپاره کاروي.
د غلو په ضد چک دا عملیات کم را روان دي. دا دینه مخ کې هم شوې دي او هغه په نتیجه کې یو څو ورځې د پاره من هم قائم شوې ده. خدا مستقل او پایدار حل نه دي. د دې یو وجه دا ده چې په سند او پنجاب په سیمه کې دا کچا چې کوم سیمه ویل کیږي دلته بعضې داسې مشران یو ډېری دسې دي چې هغه د غلو همکاري کوي. نو هغه خلاف هم څو پورې چې عملیات نه کیږي نو د دې کامیابی ګران راته ښکاري.
د سند او پنجاب پولیس په کچنو میسمه کې د عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاد سیمه کې د مدیر حسی د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیښې مخې ته راځي چې زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تختول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
دا تاسو مشال ریډیو ری خبری کړی دا په دوه منیمای کې بدرته هم د افغانستان پاړه او سیمې پاړه یو شمیر ریپورټونه لرو چې پکې یو ریپورت هم د پاکستان د ګډه غونډه چې پاغه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمولو پاړه د قانون پاسېدل او سره بیا یو کال د وزیر اعظم شاه بشیر د حکومت پروسه وي دی پاغه بم ریپورت وي خو اوس به د خبرونو لنډی سر واورو نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاغ کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په نشته کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي. د پولیسو دعوه ده چې په نشته کې درې وسلوال هم وژل دي. پېښه د پېسلمي په وخت هغه مهال وشوه چې ترګري ضد پولیسو د کوچلاغ یو جماعت ته د تلاشۍ لپاره ورغلل چې ورباندې له جماعت دننه د پولیسو په نارډه چې وسوې د پېښې زموري وسوالې ډلې تېرې کې طالبان پاکستان منلې ده. عوامي نشتل ګوند د مې پر درېمه نېټه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزه کانفرنس پلان کړی. د ګوند ورځدان مشر امیر حیدر خان وتی پرون په ټوټر لیکلي چې د کانفرنس لپاره د ګوند جنرال سیکرټري ایم افتخار افتخار حسین په مشرۍ یو کمیټه جوړ کړي چې مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو ته به بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې چې په هغه هېواد کې د زیاتېدونکي ناامنۍ ختمولو لپاره به ټوټلي پوځي عملیات کېږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې دي خو دوی تور پورې کوي چې د هغه هېواد خاور نن هم د پاکستان پر ضد د ترګري د لپاره استعمال شي. خواجه آصف په امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره سوې زیاته کړې چې په خپل روسي سفر کې د ناقانونه وسایلو ډلې تېرې کې طالبان پاکستان د جنګیالیو په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړې وه. د پاکستان پر انتظام باندې کشمیر های کورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تنویر الیاس د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له چوکۍ څخه محاله ګرځولې. مړي ته د عدالت تر خدمت پورې پوری سزا واورول سوه. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وای چې عدالت تر هغې وروسته وزیر اعظم د توهین په تور وروغوښ چې کله نوموړي په یوه ولسي غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلت تور پورې کړ. او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون د اپریل پر لسمه ویلي چې د راتلونکي شپږ میاشتو لپاره یې په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته بیرونی اړتیا ده. دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک قطمې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري نن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روسیې لخوا پر اوکراین تر یرغل وروسته 1450 ولسي وګړي د وژل کېدو تصدیق شوی. تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل د ریپورت ترازو چې د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خبرداري ورکړی چې طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو په کار باندې سره هڅه کوي چې دا سازمان دی د تاړ باسي څو د افغانانو ملاتړ او دوی ته د خدمات وړاندې کولو یا هم د هغه اصول زخه چې دوی د ساتنې دند لري یو ډارونکي انتخاب وکړي. د سازمان نن یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د یوناما مشري روزا اوتنبایو د 2023 کال د می تر 15 پورې په دې وخت کې د خپل عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د بداسال کې دا چې د مظاهره چانو شوزو د ائتلاف غورزنګ پنجونو او شوزو د بندیزونو لامل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریز نیوکه کړې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداري ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دند لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. یوناما د سه شنبې په ورځ یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند چې بشري حقوق او بشردوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدماتو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتان وایوا د 2023 میلادي کال د مې تر 15 پورې په دې هیواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې په دې موده کې په افغانستان کې ملګري ملتونو اړینې مشورې ترسره اړین عملیاتی تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. خبر پاڼه وړاندې لیکي د 2023 کال د اگست لمیاشتې رئیس ملګری ملتونه د افغانانو د بیساري کړاو د کمولو لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي. خو طالبانو د اپریل په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان ادارو کې خزینه کارکونکو له کار کولو منع کړي. د طالبانو لدی پریکړې ورسته یوناما په افغانستان کې خپل 3300 کارکونکو ته خبر ورکړ چې تر دویم امر پوري کارتولان نشي. د یوناما د نوې خبر پاڼې پر بنسټ د سازمان بیا هم خپل ټول نارینه او خزینه کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د ځین یو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. په داسې حال کې چې د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ په نجونو او ښځو د بندیزونو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ نیوکه کوي. د ائتلاف نن په یو غبرګون کې چې پریکړه لیکي یوې غړي ازادي راډیو ته په خپل ویډیویي پیغام کې را لېږلی او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي:
زموږ د لوی خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندوی بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې له نرمۍ کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي.
د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ داسې مال د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په سکوت نیوکه کوي چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما هم دا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او هر سرژر یې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم د افغانانو له بیا بیا غوښتنو سره سره نه د نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړې او نه یې هم په هغوی لګېدلې بندیزونه لغوه کړي دي.
د یوناما یو بل رپورټ هم درته اورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له بنده د نرګس سعادت او زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمېر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. یوناما له بنده د یوې معترضې مېرمنې نرګس سعادت او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقیب سو فعالانو پر وضعیت اندېښمن دی. په دې اړه د رپورټ تاسو پام راغلو.
یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو فعال نرګس سعادت چې د ښځو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و، د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سعادت چې د افغان ځواکمنو مېرمنو غورځنګړې د طالبانو لوري د افغان جنو مېرمنو په کار او زده کړو د محدودیت سخت مخالفه و، وخت په وخت به په خبرګون کې د ښځو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لوري ونیول شو. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سعادت په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سعادت د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور لنیول شوی او دوه مېرمنو سره یو ځای په یو خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غلي سعادت د کورنۍ لغړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسا شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسا شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسا شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسا شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدل کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسول احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند په اړه اندېښنه هم څرګند کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سعادت د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولې خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهد راورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
د افغانستان د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د کرومایټ ډیر یو کان یا معدن یو کورنی شرکت په 15 کلن قرارداد ورکړل شوی. په خوست کې د ځای طالب چارواک په وینا په دې اوږدمهاله پروژه کې به 200 ځای کسانو ته د دایمي کار زمينه برابر شي او له دې کانه به په منځني ډول هر کال تر 200 زیات ټنه کرومایټ استل کیږي. د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ سربیره ګربوز تڼي شمال دومنده او سپیرای ولسوالۍ کې هم د کرومایټ ډیر مادونونه موجود دي. تفصیل به د نجیب الله خیل په ریپورت کې واورو.
د قرارداد لمخې د یو ټن کرومایټ ډبرو قیمت 1500 افغانۍ ټاکل شوی چې 200 ځای خلکو ته به پکې په دایمي ډول د کار کولو زمينه برابر شي. د یاد معدن د استخراجولو قرارداد کریم وردک شرکت ته ورکړل شوی. د یاد شرکت مرستیال انجینر حبیب الرحمن همت مشال رو تویل
قرارداد دوه مرحله لري چې یو یې اکتشافي برخه ده او دوه یې انکشافي برخه ده. نو کله چې بیا وکتل شي چې معدن څوره سټاک لري څوره ذخیره لري وی خپل یو جو فیزیک سروی لرو دلته دغه نه ورسته بیا گزارش لګل کیږي وزارت او دغه نه ورسته بیا انکشافي بخش شروع کیږي چې بیا به خیر سمو مواد استخراجو او وروبه.
د زازی میدان ولسوالۍ د هغې سیمې خلک هم دې کار ته خوښ دي چې د دوی په سیمه کې د کرومایټ ډبرو کان استخراجیږي. د یادې ولسوالۍ د الګاډي قوم اوسیدونکی محمد رفیق چناروایی
دغه پروژه چې ډیره مهمه ده دا به زموږ دپاره یو فخر یو ویاړ دی چې زموږ ولسوالۍ کې زموږ کلي کې داسې ځای دی. نو دا به زموږ ځوانانو ته د کار زمینه مسیده شي زموږ ځوانان به کار پکې وکړي زموږ ځوانان چې دي اوس بیکاره دي.
قومی مشر محمد غفور خان وایي په دې کار کې پخوا هم کیندنې کېدی خو دا چې رسمي قرارداد نه وو نو ګټه یې کمه وه.
دا مهمه پروژه ده چې ویلې چې خلکو ته کور پیدا شو چې دا کور موږ ته وشي غریبانو د هر چا په خپله ګزاره پوه شي. ویلې چې دا تیګه غلوړله داسې خلکو نه شوغه کولی ټیکا کولی چې هغه موږ ته ټیکا کړی وای وخت هر چا کور په شوه وای دا سامه نه شوه کېده. اوس چې دولت هغه کړله بیا دولت چې موږ ته څومره غو کې وخیله دا یکسینې موږ ډېر خوښ یو.
د کرومایټ ډبرو څخه په کومو برخو کې ګټه اخیستل کیږي؟ د قانون یو تن انجینر طایف شاه برلاسې په اړه وایي
کرومایټ استعمال چې د فولادو په جوړولو کې د اوسپنې د الیاش په ډول استعمالیږي او د دې ترڅنګ هغه سپوږمکۍ چې هوا ته توغول کیږي ایزان سره یوه لمبه شړې دی په خاطر چې هغه کورای منځه لړه نه شي د کورا په کرومایټ ورته پخل کیږي او د دې ترڅنګ د اطفایي هغه لباسونه چې د اور وژنې په مرحله کې ځان رسوي یا سپرې دي دا د حرارت ضد دي. نو بیا دغه د کرومایټو نه استفاده کی هدی تر څنګه په تبابت کې د شکر ناروغي د انسولین کنټرول لپاره سی ار یو 15 ازیتو په درلودلو سره دغه د نړیوالې دروختي کمیټې لخوا تایید شو.
د معلوماتو لمخې په خوست کې د قانون درې نور قراردادونه هم شوي چې دوی د ګربز په ځوان شورا کې او یو قرارداد هم د تڼیو په ورژله کې دی. د چارواکو په وینا له ډېرو لویو قانونو پرته چې داخلي شرکتونو سره د استخراج ظرفیت نشته او بهرنیو شرکتونو سره قرارداد کېږي عمومي پالیسي دا ده چې دا ډول قانونه داخلي شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورټومټراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانې والا احمد شاه تعالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک حدود بیا مشخصولو یعنی سومونټو نوټس اخستلو قانون منظور کړی دی او دې منظوري هم ور کړی دی چې په ملک کې دی د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل سي. د پارلمان په غونډه کې چې پرون سوي حکومتي اتحادانو په اشارو کې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه پریکړه په وجنی واکې وکړي خو د پارلمان غونډې ترغلي د سپریم کورټ یو قاضي فایز صاد پارلمان غړو د عدالت په اړه تکرونه سره اتفاق ونه کړی خو ویل چې د آئین او قانون بلدستی لپاره به دی ولاړ وي. په غونډه کې سېنېټر مشتاق د ترغلي په اړه اپریشنونو پریکړه غندنه وکړه او ویل چې فوجي عملیات پر ځای هلته سکولونه او روغتونونه جوړ سي. په ګډه غونډه کې لوړاندې د پارلمان په کوټه کې د آئین ګولډن جوبلي ولمنځول سي یعنی 50 کاله پوره سو. نور تفصیل د اسلام آباد د ګوهر مسجد په دې رپورت کې.
دا قانون د منځوري لپاره پارلیمان ته د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڑ وړاندې کړو چې پارلیمان کې د ووټونو په اساس په اکثریتي رائے سره منظور شو. یاد د وی چې د دغه قانون مسوده وفاقي کابینه د مارچ په 28مه منزوره کړي وا او پر هم هغه ورځ د قومي اسمبلی نه هم منزوره کړي وا. د پاکستان تحریک انصاف غړیو د اپوزیشن په توګه د دې قانون په منزوري باندې په پارلیمان کې کلک احتجاج وکړو. د سوموټو نوټس اخیستلو قانون کې به څه بنیادی بدلون راشي؟ قانون پوها اسد الله خان مشال ریډیو ته څه داسې وویل. هم په دغه ورځ پارلیمان د دې منظوري هم ورکړی دا چې په ملک کې د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل شي. د دې قانون مسوده د مسلم لیگ نون یو مشر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړه. د دې ایوان خیال دی په ملک کې د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروری دی، نو ځکه دی د ټولو اسمبلیو ټاکنې له آئین سره سمې د نگران حکومت تر خوا لاندې وشي. دا منظوري د هغه قرارداد په منظورولو سره ورکړل شوې ده چې د اپریل پر 10مه نیټه پارلیمان ته وړاندې کړل شوې وو. د یادونې وړ دی چې پارلیمان ګډې غونډې نه وړاندې د پارلیمان کوټې کې د آئین ګولډن جوبلی ورځ هم ولمنځله شوه، چرته د پارلیمان مشرانو په پاکستان کې د آئین په اړه خبرې وکړې او په اشارو کې یې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په هغه پریکړه باندې نیوکې وکړې چې کم ترخوالندې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخاباتو پریکړه کړې ده. خو د ګولډن جوبلی په دغه ګډه کې ګډون کړي د سپریم کورټ قاضي فایز اساخ پلاوینا کې وویل چې د سیاسي تقریرونو سره اتفاق نه لرم خو د آئین سره کلک ولاړ یم. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو پروسس کال پی ډی ایم د عدم اعتماد تحریک للاري د تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ لري کړ او د اپریل پر یولسم یې شهباز شریف وزیر اعظم وټاکلی. شهباز شریف په تیر یو کال کې د خپل حکومت ستاینه کړې خو مخالفه ګوند تحریک انصاف یې بیا یو شمېر ناکامۍ حسابوي. په پېښور کې زموږ همکار شهباز جان په خپل دی رپورټ کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کلنی مودي جاج اخیستی دی.
دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری غورځنګ اتحادی حکومت خوشا کال پورا شوی دی. دوی په پاکستان تحریک انصاف په حکومت دوی به کال وړاندې چې کله مخالف ډلو کې وو په پاکستان تحریک انصاف ته هغه حکومت باندې دا تورونه لګول چې ملک چلول نه ورځي. بډې رشوتونه هم سیوا شوی دی چې له وجې هیواد د ډېرې ګرانې سره مخ شوی دی. امن امان خراب دی. د ملک معاشي خارجه او داخله پالیسۍ هم د دوی ناپوهتیا له وجې ډېرې بدې اغېزمنې شوي دي. خو آیا د کال تیرېدو وروسته کله نه چې پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبال کړی دی دغه ننګونې کمی کړی دي او کنه؟ او چې کومې ستونزې هیواد او ولس ته راپېښوي هغه تر کومه حده کمی کړی دي؟ نو پېښور کې خبریال او شنونکي رفعت الله اورکزی مشال لیړو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کوم بد حالات وو د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډېر سنګین شوي دي. لکه هغه کې تقریبا 50-60% جدي نور اضافه شوي دي. ان کمنګي وان چې دی نن ته وګورئ ملک چه دے ریکارڈ مہنگائی دے. یعنی مطلب دا ہے چې عمران خان سے پاتی شوی وے دا قیمتونو بندش دا شان خطو لگا هغه پکې څه چینج نشو راوړل. خو له تور خټول بدی حکومت راغلو غنا هغه خو بچو کنه هغه خو چې کم ملک سره زیاتی کړي او هغه زیاتی غته الټه فائدہ شو او پی ڈی ایم جمعتونو چي دي دو ته نقصان شو. نو اوس دو چي دي یو کال نه بالکل دو هر فرنٹ باندې چي دي دو بالکل ناکام دي. آی ایم ایف سره ڈیل نه دی شوی. پاکستان کله یو ملک سوال کوي کله سعودیا ته سوال کوي کله چین ته وای.
نوموړی وای چې موجوده وخت کې کم بد معاشي او د ګرانې حالات دي نو عمران خان ډېر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي ځکه چې د لاندې او غریب طبقې ژوند ډېر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ډی ایم بریا نه ده ترلاسه کړې خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډېر بری موندلی دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وای چې د عمران خان حکومت په آخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله وکړه او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټ ستونزې رامخته شوې کوم چې دی حکومت په غوړه ډول تر ډېره حد هوارې کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دی یو خارجه پالیسي وه چې کومه د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېره زیاته بدله شوې وه. ټول دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دې وخت کې نیغ په نیغه د روس کمپ ته لاړو. نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي، خصوصا هغه ملکونه کوم چې ده امریکې هغه ملګري هغه خارجه محاذ باندې په خپله دا ګڼم چې څه نه څه مشکلات دي کابو کړي دي واپس یې خپلې مسلې حل کړي دي. خبره دا ده چې څه مشکلات لا اوس هم شته دي خو د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دوی نوي نوي راغو دوی چې کومې خبرې کولې نو موږ ویل دا خو دیارلس جماعتونه دي او دوی خو ټول پاکستان چلولې دي. دا به د عمران خان په مقابله کې دا ملک ډېر ښه چلی خو زه خو په خپله دا ګڼم چې دوی ډېر ښه ونه چلولو.
دغه شنن کې وای چې دا وخت د پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالات او ترهګرۍ په شان غټه ننګونې دي. نو ټول غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مئی کې د ټاکنو کول دي کوم چې مرکزی حکومت سو سوار ویل دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمیره روانه ده او بل ملک مخ په زیاتېدو ترهګرۍ پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولی. دغه ډول تېره ورځ مرکزی حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پریکړه هم کړې ده. دا د منره چې تیر کال د مخالفو ډلو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د عمران خان حکومت د بې باورۍ تحریک ته لارې ختم کړو او پی ډی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوسټ سره لخکل جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادی حکومت تورونه لګول لري چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسیدلې ده او د عام ولس ژوند تیرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت داغه دغه تورونه ردوي او دوی د دې زموار دغه خوشا درې نیم کاله حکومت غني. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د اپریل په لسمه نیټه په سوات کې د ملاکنډ ډیویژن اقلیتونو لپاره شپږ ورځنی د تربیتي ورکشاپ سرته ورسېدی. په دې اړه به تفصیل لنیاز احمد خان واورو.
د سواد په پیزاګټ بای پاس کې د صوبایي حکومت لیزان او اقلیتي امور محکمې تر سورې لاندې شپږ ورځنی تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابلې امتحان په اړه د ضلع انتظامی هغه افسران چې د مقابلې امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سواد، بونیر، شنګلی، دیر او چتران له 15 اویا زلمی او پیغلی شامل وې. د سیدی شریف نرسنګ کالج زده کوونکی بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت واغستو.
مختلف ټرینرز رالو، موږ ته هر داسې شیزونه وخوویل چې کم زموږ د ایجوکیشن او اکیډمی اتنا علاوہ مونږ د چکم خو لیکيږي او ډېر زیات مونږ د دینه د فائدہ واغسته. ډېر هر سمونږ د سې زده کړو چې مینورټیز لپاره او مونږ ډېر زیات ثانکفل یو. مونږ غواړو چې نور پروګرامز هم د سې ارینج شي چې کم خلک په کورونو کې ناسي. کالجز ته دي خو هغه ته دا پته نه وي چې مینورټیز لپاره کم کم اپورچونټیز دي، کم کم سټیجز دي هغه لپاره. او ایون روجوا هغه کې بیا هم زمونږ ریفریشمنټ، زمونږ هر څه فیسټیوالز، او زه کریسچن کمیونټی نه یم او زمونږ اختر پکې مونږ دوسره سیلیبریټ.
د بونیر کومی کومار چې په سکول کې استاد دی وایي چې وړمی ذریعه د ملکن ډیویژن بیلابیل ضلعو اقلیتو ظلمو او پیغلو سره لیدل کتلو شول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زیګونه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګ راکول او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څونو ماینورټیز دي د هغو د حقوقو په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ د ټریننګ په باره کې مونږ له د غراکول ټیپ سونه راکړه.
څونو ګټه ورو پیدا ته څونو
فائدہ خو سر مونږ ډیره زیاته وړي چې انټرویو په باره کې مونږ ته وي سی ایس ایس کم چې کمپټیټیو ایگزامز دي، کم چې کمیشن پترو راځي. مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپټیټیو ایگزام څونه ضروری. زموږ پښتون سوسایټي ډیر زیات مهنت کوونکې سوسایټي ده، خودلته چا ته کمپټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخو ده شوی چې د پیغلو او ظلمو پر اتونکو وخت کې پکار راشي.
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دوی نور خو د دوی ایکسپوجر شته، حدود اپورچونیټیز پته نه و. دوسر داسې اپورچونیټیز نه راغلي چونکه دا فلی فنډډ اوقاف پروجیکټ دی، نو دغه شان اپورچونیټی دوی نه راغلي. دلته کې زمونږ سره په 75 ماشومانو کې مونږ ته دونه فیډبیک واغستو، نو په هغه کې 90% ټرین هغه کسان چې هغه چرته کې داسې ټریننګ وسه پوری نه واغستې، په هغه کې د کانفیډنس کمی و، هغه خبرې نشوي کولی. دلته کې ولا مونږه کیپیسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دوی مخکې راشي او دوی هم د دې معاشرې یو اهم یو رکن جوړ شي.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر مینما د سواد تحصیل بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ډېر ویل چې ضلع انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله افزایي کوي.
ګورنمنټ خو همیشه دپاره د درنګې سیزونه سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه روچتېږي په هغه باندې همیشه د پر کوشش کوي چې د دیرنګې سوسایټیانو د دیرنګې چکم دې پروګرامات حوصله افزایي وشي. اوس هم چکم دې د مونږ دوه درې چکم دې اسسټنٹ کمشنر چې ریسنٹلی کوالیفایډ دي، هغه سره ریسنٹلی د کمپیوټری ایگزام نه فارغ شوی دي، هغه بقاعده د ټریننګ حساب او همیشه د پر مونږ دوی ته دا ویلي دي چې سټیم تاسو داسې اکټیویټیز ارنج کوي، نو ان شاء الله ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن به تاسو سره کافی تعاون کوي.
تربیت پوره کېدو وروسته تربیت اغستونکو ته تعریفي اسناد او بازو ته نقد انعامات او ډالۍ هم ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د روجې بیانونو ځانګړې لړۍ تر ازو نن به د قانون سور لړۍ او قانون پابندۍ پر ارزښت ل ذکر الله مفتي ذکر الله ذکری زخه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملامت او د سلامت یا د وړ او د پړ د پاره زمنګ سره قانون موجود دی. نو کشیر د دوو په مابین کې یو قضیه موجوده، نو کاغه سړی بادشاہی او بل سړی د عام رعیت نه، نو به هم د دل پاره پکړ دي چې محکمې ته حاضر شي او خپل قضیه وړاندې کی او په قانوني توګه باندې خپل مسأله په وړاندې بوزي او د قاضي د فیصله انتظار وکي. خپل اجراءات کول خودسری دا بیخی غلط خبره ده او دا یو ناروا کار دی. کم یو سړی په یو وظیفه باندې ګمارل شوی دی او دا خپل چوکۍ او منصب نه غلط استفاده کوي، نو دا غلطه استفاده د دې خپل منصب نه دا هم شرعاً حرام ده. د دې په دوه مثال درته زه بیان کما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر د والی زوی، هغه یو مصری په دې خاطر باندې اوه چې باید زه د والی زوی ما او اول زه په اس باندې سپور شم او زه باید اول لاړ شم، ته ولی مانه مخکې شوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د والی زوی ونیو او هغه عام وګړي ته ویل چې راشه خپل انتقام ته واخله او ته هم دا وه پچابک او متروکه باندې او د ته ویل یو کلمه ورته ویل منذ کم استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا لسو خراسی تاسو خلک غلامان کړي دي حالن چې د خپل مور نه اوې آزاد پیدا شوی دي. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه ته چا ویل چې اے امیر المؤمنین ته ولي هدیه نه قبلې دخل کو تحفی ولی نه قبلې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به تحفه قبل ولا نو هغه ورته وفرمایل چې د نبی علیه السلام په زمانه کې چې خلکو کمی هدیه راوړلې هغه د الله تعالی د قرب ذریعه وه او د نبی علیه السلام د پاره هدیه وه او نن چې د رشوت محض دی نو زه رشوت نه قبلم رشوت حرام دی. دلته وګورئ تاسو دې مبارک په دې خاطر باندې دا تقوا وکړله چې هغه نه غوښتل چې خپل منصب او خپله چوکۍ دا غلط استعمال کی نو چوکۍ غلط استعمالول دا شرعاً ناروا او حرام کار دی. کم کسان چې په اسلام پوهیږي خو ښه خبره ده که په اسلام باندې نه پوهیږي نو اقلاً دوی اروپا ته وګوري غرب ته دی وګوري نور هیوادونو ته دی وګوري چې هغه خلک هیڅکله هم د خپلې چوکۍ غلط استعمال نه کوي او که چیرې ممکن د ټول ملت نه بیا هغوی عفو غواړي او بخنه غواړي نو دوی ته پکار دي چې که په اسلام نه پوهېږي نو د دنیا په امور خو باید پوه شي دنیا ته وګوري او د دنیا سره سم چلن وکړي. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.